د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه لرو. لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي، او د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې له دې کبله اندېښنه لري. قدرمن اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. لومړی د خبرونو سرټکی. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څیړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې، او په امریکا کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به امریکا له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې وښوده چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایروس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تیره می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په سلو کې شپږ سوه څلور اتیا زیاتې شوي، او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي هره ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10000 تر 20000 پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په سلو کې اتیا نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې تر څنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنایي محکمې د هغو څیړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه یې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یوه امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنایي محکمه یې هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په دې په اداري فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سمې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې ده. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرېنږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سږ کال په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجې ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټوله امریکا کې له شپږو ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایډن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینې یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زندۍ شوی او سای ورکړی ده. پولیسو شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې په پنځویشتمه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پړ مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی افسر ډیریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ښایي. فلوید وایي چې سا نه شي ایستلی او زری کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل څلور څلوېښت کلن شاون تورن پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس له وبا سره لاس ګرېوان ده، ټرمپ تیره اونۍ وویل د جی او سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه د روان کال تر منې پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین ټلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی او سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. او پاکستان د هند د هغې اقدام پر وړاندې اعتراض کړی چې په نوې ډیلي کې د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه ایستل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د مې په دیرشمه نیټه د پاکستان د سفارت دوه چارواکي د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور ونیول او وروسته یې هغو ته څلرویشت ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده ووځي. پاکستان د دې اقدام په اعتراض کې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د هند د سفارت شارج دافیر احضار کړ او هغه ته وویل چې د نوې ډیلی تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د هند دا اقدام له ډیپلوماتیکو اصولو ښکاره سرغړونه بلل شوې. پاکستان همداراز خپل سفیر له نوې ډیلی ورغوښتی او په اسلام آباد کې د هند استازی خپل هیواد ته لیږلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې اوریدو ته. ولسمشر اشرف غني پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه
د ډیټ اند لوکیشن اور ټو اف د ایشوز دات و
د بین الافغانی خبرو په اړه زموږ د بحثونو یو برخه چې موږ ور باندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسی، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به یې هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل سویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ د اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي او په تیرو 2 کلونو کې یې له دې ډلې سره تماسونه لرلي. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 33 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سری لوبه کړې او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلام مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې تجمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 33 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکي ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړې او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه یې خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ماخوستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معامله کې په طالبانو تعهد سپارلې دي چې د القاعده سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابته کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څیر پر ځای پاتې دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد په مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت تاسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیار باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړي دي د القاعده سره خپل اړیکې پرې نه کړی، نو واضح خبره ده چې دوی دا تعهد د امریکا سره نه کوي په خوا باندې زی. یو بل خبره ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. کدا کار ونه کړي نو معنا ده چې د تروریستي ګروپونو سره دوی خپل اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان او یو شمیر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړپوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 6 ځلې د طالبانو له غړیو سره لیدلې دي. د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅ کله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکښې په 2001 کال کې القاعده شبکې حمله وکړې او طالبانو هغه مهال له دې شبکې سره له خپل ائتلاف لاس وانخیست، اوس له طالبانو غواړي چې له دې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي، امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل سوې.
د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل، او همداراز په دې اړه غبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې تایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤولانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. تایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شره خلاص کړي. تایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپوړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. تایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لافټس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو څلور کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دی هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرې ږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایسته لپاره بس سنت طریقه هم د بس دغه لپاره کارو. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانی پروان بهیر خبرې کوو.
نو په پښتو افسانه هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډې کې سیولې کلي شولې.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو.
چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان یو فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنځي وجود
داشت. او پوریخ مين خیال کې به د اباسین یوسفزی نظم واوري.
نرسانو خويندورونو ته به کچه احترام ده، ډاکټر تا او پولیس تا او عسكر ته می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دودیزي عقیدوي او غني نوري خوابي په بر کې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمنځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، هغه ته وایه د نکریزو خال دیگ دینه. رنجه د افغانی فرهنگ او ولسی ادب هغه مادی او معنوي توګ دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت له مخې رنجه د پیغلو ښایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم رنجه کارول کیږي. رنجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغانی او اسلامي دود لمخي وژدا مخينه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رنجه په خوا خلګو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخواني دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو لور رنجه کاروم یو لاس دولس کاله کیږي کارونه دا نو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازار د لپاره کاروم. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری نو مرجم په دغه خطر باندې کارو چې دوه دم دي او شخصانم کې سنت طریقه هم ده نو سترګو لپاره مې وځول شفا ده د زیاتره د ساره خلک ډیر استعمالي د شهر خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د خلک د ساره خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي دي ما زمانہ سرسو نو د شهر ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دوه ساره ته ډیر للی.
ما نوم رحمت الله دی. رانجه یو خو زمر د کندهار د خلکو دود رواج دی بل کتابي مسله سره د سنت کار دی نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لویدلی بس تورې کوده طبیعت سه تورو بس په شو بد پیدلی یو خو په کشنوالي چې نه پیدلو موږ خپل خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو بس ام داس مثال طبیعت سه کاروم سنت کار دی.
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي. دغه پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راډیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزی دي. رنج پلورونکي همدار از وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر مېد کولو وروسته یې پلوري.
ځوانم نعمت رنجه والی اند جیش کاله کې نو دغه ډبرې څخه جوړو ګوره دغه شاولي کوټ بره ده نو موږ سره راوړي بیا موږ مېد وو په کور کې نو شاریانو باندې خصه وسیله سیاسي د په پاپا په صلاح خو نو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دی گزاره کیږي لږې سمات دي د سره خلک خالي د سره خلک چنده سیګنټوري نو د سره خلک ډیرو کې سیاسي
مانم بشار خانی د دې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په سارا او شکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دوه دغه نه لري لکه د مرتس وطني رانجه پاکستانیم ستایرا چم ستا وطنیم سارا کم ستا وطنی د دغه جه د شاغه د غروجه وطنی
رانجه څوار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی. افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي.
زنایا وڑکیا خالا درل جو پسنایا وڑکیا خالا سورا برا سمالا رکی دیوالا سورا برا سمالا رکی دیوالا
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنې جاج خسته.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې لیکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلي نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي د نه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه ما نوې کول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دي دغه یو وجه به زه دا وایم پې فیسبوک چې راغې نیٹ راغې نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لستلو د پاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کول ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوی نوی افسانه نګاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ داوی چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا په د لنډې کیسې خبر وکړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې د مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتی مرالی پکې تجریدی مرالی روایتی هر قسم افسانې ولیکلې شولې، دلتم لیکلې کیږي التم لیکلې کیږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو، که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوال شاعرانو سره هم ناسته لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو زه دا خبر وکم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کیږي دلته نه کیږي. هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کیږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوی میلادیز کا نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1905 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بے افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي، بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېر دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي، په افغانستان کې ډېر لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا. بره
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده، آی ختمه کړه څنګه ختمه کړه؟ زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، هغه په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ٹھیک تھا سن نقصانات بے ہومی زدہ نویم چھے دے ٹھولی ٹھولا گٹا گٹا دا خو گٹھے زما تر خیال بے زیادی کی
منگل سے تاسو پلمڑی سر کی یادونو کچھ ستاسو یو کتاب پختو افسانو سر کلن تاریخ او امدا سے سنو کتابونا تاسو اردو تا ترجمہ کریو، نو آیا دا دغی ترجمہ ضرورت سو چھ تاسو دا خپل پختو کتابونا اردو تا ترجمہ کرل دے ارتیا سو ضرورت سو
دا دے ارتیا داو چھے مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پختو تا ضرورت د نور زبونه ژباړه کول نو دغه سه مونږ هم دا خیال چیرې د په پختو کې چې سلی کلی کیږي چاغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعہ خبر شي ہندوستان کے اردو وے لکھی کہ پاکستان کے وے لکھی کہ یا پزن نور والا کو کہ وہ لکھی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چھ پاگے کے ناولم لکھ لے کی پاگے کے لنڈا کے سم لکھ لے
او آیا نور ہم دا سے پروگرام لڑے چھ پرتون کی بتا سو نور ہم دا سے ساتھ سار اردو توش باڑے یا با دا اردو جب سی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دے کئی آیا دا سے پروگرام لڑے
او ما یو مقالی لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلف لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلی دا په غزل ما لیکلی دا دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کوم غیزه شوی دا کوم غشې دا چې نور ډېر موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلی دي نو دا خدای وسرا په دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځنې داسې یونیورسټي شته چې پای کې پښتو څانګه اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي د کوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغه سي په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګه شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې کنه چې هغې ورباندې پوهیږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منگل سے تاسو یادونو کچھ دا کتاب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پر نصاب کے شامل کرے دا نو آیا ستاسو دا پختو کتاب دا پختو نسل پختو افسانی سلکلن تاریخ چھے دا غش تاسو لکلے دا آیا دا دی پختو ہم پا پیخور یونیورسٹی یا دا خیبر پختونخوا پا کم بل یونیورسٹی کی پر نصاب کے شامل کرے شوے دا کنا یوازی ہم دا اردو پا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شامل کرے شوے
پختو والا ہم شامل دے لگا پختو دلتا پا پختونخوا کی خیبر پختونخوا کی جو سمر پہنتنون دی باغی ٹھولو کی دا شامل دے پا پختو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹھولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگر دا شامل کرے دے
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نورس تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس دی ولسم سپتمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسې ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یو لسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کھیلے جیسا خبر ہوئی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمک تھا آگو سور انقلاب راہ گئے نو آگے دمرا مرگ روب لوش والا چدا گا ناپس بیا یو لسم ستمبر راہ گئے نو یو لسم ستمبر ناپس ہو چکا مت بھائی شو اگا ہر چاہ تھا پتہ تھا چاہے صرف پختانہ پا گئی کہ ٹارگیٹ شو نو دا چکم بد اثرات تھی اگا ٹول بکیران رکھتی خو اثرات خوئی منگ نہیں دی گتے لکھو دا دے چھ سمر جنگونا منگ ترال دے خوٹول بد یا غیزی دی چھ ترننا پوری منگ ور سارا مخیو
دیر من نمانگل سر
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار
بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه راپدې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوئ، د نظم برخه کې کوئ که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به هغه ابتدا کې څه شعرونه به هم لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پرېښود، یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پېښې کوي خو هغسې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري همدغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو بې سواده سړی و، لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي، واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره همدغه کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېر خوښوي، بیا وي او بیا وي او بیا وي او. مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده کنه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی، تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي، چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو، په کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبې ثبتېدلې، همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یو علمي پروژه تیار کړئ. د دې پخوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه و، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالداری بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکې خانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زوره ور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول، او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل لپاردی بلی غاری تناست و او پا کال کی یو زل بایی خبلو خلکو تا مخونه کودل. نوزه که با هر کال طول خلق ددی لیدو تا لیوالو او ددی لیدن روست بایی جشنو نکول. این در هم دو آمو خلکو پا تیر ده خبلو رونو لیدن بی برقی شو. کتا هم ده دیر اخیار او زیرک و خو لکل نچی ده سیم خلکو ورونو تا ده خدای پسترگ کتلی و ده هم خپل ورونو تا لمشوری ورکولو بی برخی شوی و. یه وقت ده گیخ او مندی ترمنز ده قدرت او برخو پسر شخری را پورتشوی او ده غشخورو ده سیم خلک سخت نه آرام کرل. د سیم خلک این در تا ورغلل او لحقه یو قختل چه ده جگری او کخت د خدایانو ترمنز سوله وکری. د خلکو پا قختنه این در خپلو دوارو ورونو تا ورغه دو سوابزی او پسونه حلال کرل او پوینه ده غوی ده ناستی غولی سره کرل. این در ده جگری او کخت لارباب و لنواو چخه و قختل چه سوله وکری. خود دوی ترمنز جگره دومره گرمه شوی و چه تاویه تر ایندر راووت او گیخ پایوی لوی دبری ایندر ببشت. دی ایندر یواف که ماتشوا او پا کور پریوود. دی پا کور ایوازی شو. ایواوراز دیر وگه شوه و خو پا کور کیه دو خوردل لپارا هیچ و نموندل. ایوازی پایوی لوخی کیه دو تیر کال انگور پیدا کرد. دوغ انگورو خپل پا خوانه اصلیت نلارا. خو این در ده انگورو پا خوالو شروع وکرم. تر چه وقت وروسته سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکر. کلایی چی خدمتگاره کور تراغله نو لده عجیبه او نبی خبری وابریده. این در ده جگری او کخ دوارو خدایانو تا بدرت او کنزاوی کولی. او ویلی چی دوی ده انسانانو پا گرت ندی. خدمتگاره کلی تلاره او ده این در طول کسی وکره. سبا سهار یه کور تا ده کلی مشران ورغلل او ده خدمتگاری کسی ورطا وکره. این در حقوی تا حقیقت ووایا او ده خپلو پاتشو و انگورو یو سبرخی ده مشرانو تا ورکره. کلچه ده حقوی سرو ندرانه شل حقوی هم دوارو خدایانو تا بدرت شروع کرل او ده این در پفخو که سرو نکی خودل. د دغه سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغه سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او د یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام.
تیرونی د کابل پوهنتون وتلی استاد پوهاند کاندید اکاډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمېر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لسګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیا او نور په لسګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستر شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنځی ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواده بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور دا سکړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته سلام دے، مالدارو ته خواست دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاړمارو ودریدلی مزدوری دا، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو. راځي چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځی راځی چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. اے ربا، ټول عالم د دې افت نه پامان کې راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبا دا ګیرکړی نړې دربخه وبا دا ګیرکړی نړې دربخه ولاړ د ژوندون پورا پوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلم